په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان په 13 دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په یو جوړ شوی فوق العاده غونډه کې د دغه مالی صندوق د جوړېدو په اړه پریکړه کړې وه. د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم سات تر لوېدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ وایاند زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ 5 متره ژورې سات ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم په روانه مارچ میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسله هغه وزنډو چې د روسیې د مالیه چارواکو د راډیو د روسی څنګه پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبري اعلانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز ورسله هغه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیه کړ چې لمخې هر هغه خبريال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریڅې څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومې دی شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د ملک چې پلاوی غړي ډیوید اراخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیه او اوکراین پلاوو د فبروري 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه 2 ځلې خبرې کړي دي. په دوهم ځل خبرو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوې دواړو لورو په 2 ښارونو کې د بشري دهلیز د پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په 8 ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د دوه موضوعاتو په اړه راپور نو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې سازمان لخوا د دا ډول صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې 3 میاشتې ووځي، خو ولې تر اوسه پورې د دې سازمان غړي نه دي بریالي شوي چې دغه صندوق فعال کړي؟
دوی د لوی زبر ځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټیږي؟
په هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستیو تحولاتو به خبر شي و بوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو هم پر روسیې کې خپل فعالیت وزنده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم هیروي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او سازمان ځانګړی استازي د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکارۍ او د سازمان د افغانستان په اړه په خپل ولسم فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شوی و پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي همکاریو سازمان له خوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو لپاره پریکړه دونی میاشتې تیریږي. خوخکاری هغه ډول چاړي نه ده د دې صندوق د فعالیتو چاريخي مختنزي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استاذي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسم فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې له طالبان غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تیر اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوملړ ورسپارل چې حکومت کې شامل کړي. هغه چې د طالبانو په خبره دوی تر منلو نه دي. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه له افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیتی د خوځښت په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د خغلی بخیت له قوله دا ډول اقدام په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د ځانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوړه اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او روسي هدف ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبه پورس یعنی د مارچ په 14 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاري سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی وړ مورس په یوې اعلامیه کې ولیکل داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتې خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څنګه سمرسته کړي او اوس چې شمه په پای ته رسیدو او په سرلې پرانګدې کې دوه احتمالا د هغې پراخې لوګي مخاړول شوی چې اندېښنې موجوده وه.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې تیریږي خو لا هم دغه صندوق نه دی جوړ شوی. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو او بشري مرستو د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت د سیاسي چارو لکتونکو او لیکوال سید ذاکر شاه سادات سره په دې اړه مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې علت څه دی چې لا هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو مالی صندوق نه دی ایجاد کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواک چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونو بغیر کوم قدم نشي اخیستلی. نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداري ورکړې ده. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځنګړي استازي د افغانستان لپاره دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړي. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دغه سي صندوقونو ایجاد څومره موثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.8 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړې دي نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکونه دا اجازه ترلاسه کړه ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی په شا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي. د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کم داسې د اعتماد فضا جوړ کړي، او ځکه تر دې لبلیده پورې د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یو بل تیروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کانفرنس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کیږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ و میاشتې په پوره کېدو دي، په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د تیرو و میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرل شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې د دې خوا اخوانه را ورسېدي هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي، او له بلې خوا نه هغه سیستم چې دوی برابر کړی چې د ګمرکاتو نه کوم ټکس او شیان راټولوي مالیات هغه هم تقریبا منظم شوي دي، او حداقل د فساد مخه تر یو حده پورې نیول شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاو ساده تو بخی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو پوری په بیلابیلو ساتونکو کې په لندو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساته تر لویدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ نو وخت د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلی کې یو ماشوم انجلۍ چې خپل کور ورکه شوی و او اویا متره ژورې ساته لویدلې و چې د ښاروالۍ د کارکونکو لخوا جسد راوستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته ساتور تاسو له په دې امید چې موږ وکولای شو دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته ساتور تاسو له موږ د ماشومه له ساسه څخه راپورته کړل ژوند یې د لاس ورکړی و.
پر کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي، او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوې، یا کله چې اوبه وچې شوې خلکو هماغسې سر لوڅې پرېښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالي کاتي دریز همدا و
ملت دا د سه هدي اقل د طاله پارس په خو وختو کې به یاد لرګې نه بدسیو چار کونجه غوندې ساختمان ورته جوړې دي، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانه به د پاسه کې خودل سه هدي اقل د ماشومان متوجي سي زلته شهيدي نه پاسانه څوک نه سور لیدلې ولدا ستونزه نو اوس په دې خطر زیاته سوی د سی وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د وېثال لپاره ضروري دي هغه مصارف ټوک نه کوي.
د خغلی مدخخ په خبره باید چارواکي په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د کندهار د خرولي ویان خغلی زمری هم وویل چې په میوند ولسوالۍ کې دغه پیښې په محل د میوند ولسوالۍ مسولینو خلکو ته خبرداري ورکړل چې باید خپل څاګانې پټې کړي.
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالي کاتي دریز همدا و نن د سپین بولډک ولسوالۍ شروالو ویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګان او برموت اجازه نه ورکوي، هر چا کلسا او برمه دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه به سر کیږي.
د غرض افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم په راتلونکو ساتونو تلیر شو ساتونو کې په دیر شو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلا بیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر او واوره به له 1500 تر 1500 سانتی متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وی چې د شنبه په ورځ د هواد له لویدي څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اټکل کې چې د اوکرين له جګړې کې شو کسانو شمیر به تر 1.5 میلیون پورې ورسیږي. پر اوکرين د روسي د یرغل نن یو لسمه ورځ ده چې د اوکرين په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوی دي.
د اوکرين له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پلسګونو زره نور کسان په اوکران کې دننه لیوی سیمی بلې هغې ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری اټکل کړی چې د اوکران د کډوالو شمیر به شای تر جولای میاشتې پورې 4 میلیون کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولی ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بای پاړه ده، زموږ د بریا بای.
تب دسل کې د چې د اوکراین پاوز نن یکشن به وویل د جنوبي شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پاوز په حواله د اوکراینی پاوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پاوز ادعا کوي چې تر اوسه پورې 8 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټان یې نیولې دي.
پر اوکراین د روسي د یرغل یو لسمه ورځ سره د آزاد اروپا آزادي رادیو هم پر روسیه کې خپل فعالیت ورسته له هغې وزنډاو چې د روسیې د مالي چارواکو د رادیو د روسي څانګې پر ضد افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبر اعلانو فشارونه زیات کړي دي. او اوس به هم د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
په کابل کې د تکواندو څلور ورځې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل زبیح الله شاهزاد آزادۍ رادیو ته ویل د تکواندو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې د کابل ولایت له دیشو کلپونو څخه د سلو تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي شاهزاد په وینا یادې سیالۍ په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو د ترسره کېدو لپاره د غوره څیرو پیژندل وو. د دغو څلور ورځنیو سیالیو په پایله کې 22 تکواندو کارانو په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د مویټای ورزشکاران کولی شي له دې وروسته په نړیوالو سازمانونو کې مبارزه وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د مویټای فدراسیون مشرتابه په دې وروستیو کې په جرمني کې لمیشتو نړیوالو ورزشي سازمانونو سره په دې برخه کې یو لړ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې جرمني هم د افغانستان د مویټای فدراسیون په رسمیت پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې به د مویټای افغان ورزشکارانو ته هم په نړیوالو سازمانونو کې د لوبیدو لپاره بلنه ورکړل شي. او په نړۍ کې کینیایي الیوت د جاپان د توکیو ښار د ځغاستي سیالیو اتل شو. کینیایي الیوت کیپچوګا چې د اولمپیک د ځغاستي په سیالیو کې 2 ځلې اتلولي ګټلې، نن یو ځل بیا د جاپان په توکیو ښار کې ټاکل شوی واټن په 2 ساعتونو 2 دقیقو او 40 ثانیو کې ووهه او د توکیو د ماراتون اتلولي هم وګټله. د ځغاستي بل کینیایي ورزشکار آموز کیپرتو د دغو سیالیو دویم مقام خپل کړ. کیپچوګا پر خپل ټویټر لیکلی، د توکیو په ماراتون کې پر خپل اتلولي ویاړي. هغه ویلي چې په نړۍ کې د ځغاستي په شپږو سیالیو کې ګډون کړی او په 4 هغو کې اتلولي ګټلې ده. 30 کلن کیپچوګا په 2013 کال کې په برلین ښار کې د 2 ساعتونو 1 دقیقې او 9 ثانیو ځغاستي سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی و.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تر 4:30 بجو سټډیو خپل همکار اسمت سروان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې 2 راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د د په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. پدې اړه نور حال پدې راپور کې ووري.
د داعش ته خراسان څنګه په خوانه یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ور سره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړه دې بیا دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم موږ ته د اسلام نه پاره کو هیڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره کې طالبان له دې کرخه واوختل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو لکبله کلونه کلونه په ګونتنامو او زینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لار کې د کورنۍ ګنش میر غړو خپل ژوند هم بایللې ده. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډیر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیل د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما بهمره چې دغه مخالف سره کې ډیران شي دروازې ول خلاص دي شرعي دلیل لري، شرعي دلیل ول کېنات ورکو کړو څه داسې موږ ول کېنات ورکو او چې راشي او خپل سب سره یو شي. او بیا د شخصي مننه الله تعالی دې ولا بنيام البدل ورکی اولاد کی راضی شي د خپل غاړه خلاصه کړه واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما شفا د ساره ډیر شمیرو سوالی ته خو موږ خاطر ډیر سخت مو شکایت ده وبو وچی دي برنی وچی دي موږ په یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. نو ډیر سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږ دی غو یو ټکوي.
وعلیکم السلام علیکم. تاسو څنګه خبر کوم کابل کوټه څنګه نه
پدې کابل کې شیدا ډیره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ ورځ د ملک خالی کیږي، خلک تیوزي. موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ د یو دولت جوړ کړي چې د ملک تر تابات شي، او موږ سره حکومتونه وو چې دا خلک په خوب ودرېږي، د ملک خالی کیږي، ورځ ورځ خلک دي د ملک نه. بس دې ملک هیڅ هم پاتې نه شو. موږ ته د یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مرست صاحب سره خبرې وکم چې دا کوم مرستې چې راځي د خارج دولتو ته، دلته چې راځي ورور